احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسچل سپری اعظم اسحاق ډار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 نورو کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویان همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 212 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناټو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلي روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبې په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناټو د 15مې مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه هغه څه چې بحث روان دی د ناټو غړیتوب نه دی، خو د ناټو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15مه ماده یې روښانه وي، یعنې د ناټو پر یوه غړي برید د ناټو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناټو تړون د 15مې مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې پوسپینه مړی کې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې غونډې جزئیات ترکو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکړي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یوه پاکستاني سره یې واده کړی.
د افغانانو په ډیرو باندې د چا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چې ما د ډیډورۍ په حالت کې د بایسکل چلولو په حالت کې آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږ د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنې لري، دا هم په خبرونه کې اورېدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې د اگست په 13 د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زیلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. ټرمپ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د یوې جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر ښه لومړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نه ښکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زیلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زیلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کېږي نو د ډېرو مرستو موضوع ورسره یوځای کېږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرښه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زیلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناټو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایټالیا صدر اعظم جورجیا ملونی، د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ټرمپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د یوې برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به یې د څارنې رول په غاړه واخلي. ټرمپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همشغۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له ټرمپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزي وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 13 وویل چې د ده هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ټرمپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم وروسته د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه د ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمې ورځې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو ژوند بچاړولو ته دوام ورکړی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله اکسپانه له خلکو وغوښتل چې د دې سازمان د یو اوږده غوښتنلیک په لاسلیک کولو دي د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره نسی غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اګست 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتګونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو، د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال غبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیو خپرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې وروستۍ کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین
کرلای شي. که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2001 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقونو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه دې د بشري حقونو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټوکو یې پرېکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لسته ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې د یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلي چې د سپا دغه کارکوونکي ملکي حکومت ته له معلوماتو ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت بریتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکوونکي اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکي مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه یې خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یاد لیست غوښتنه کړې.